درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د اوسنی رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. تمده چې استرالیا د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. په 2000 کال کې داسې راپور خپور شو چې پکې ادعا شوې وه چې د استرالیا پوځیانو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلي دي. د استرالیایي پوځي چارواکو په وینا د لوی درستیز له لوري د 2000 کال د خبره شوی راپور تر تایید وروسته به استرالیا د وژل شویو افغانانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو مسأله وڅیړي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسکر افغانستان ته استولي وو. په کابل کې د روسیې سفیر وای مسکو شای په افغانستان کې نوري کنسولګری پرانیزي. دیمیتری ژیرنوف دا خبره پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته وکړه او زیات یې کړ چې د اوس لپاره د ته اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک را دولې نشي. افغانستان او روسیې له 1990 کال راهیسې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړې او په کابل کې سفارت پرانیست. بیا یې وخت په مزار شریف کې کنسولګری جوړ کړ او د اړتیاله مخې څو نوري کنسولګری هم په بیلابیلو شهرونو کې پرانیستي. د طالبانو حکومت د روسیې په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلی، خو روسیا له هغو څو ګوته په شمیر هیوادونو څخه دی چې د 2021 کال له اګست وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې خپل سفارت بند نه کړ او په مسکو کې هم د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. د سینما د لوبغاړي رحیم سعیدی یو شمیر خپلوان وایي چې سعیدی طالبانو نیولی دی. دوی ادعا کوي چې سعیدی د تیر اونۍ له یکشنبې راهیسې د طالبانو استخباراتو بیولی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا خبر تر دې دمه تایید یا رد کړی نه دی. سعیدی د افغانستان د سینما د لوبغاړو د ټولنې غړی دی او له یو شمیر تلویزیونونو سره یې کار کړی دی. نن د افغانستان د ختیز د څلورو ولایتونو په شمول چې تیرونی سیلونو ځپلې دي، په اتو ولایتونو کې د بارانونو او د سیلونو وړاندوی نه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، همدارس په بدخشان، لوګر، پکتیا او خوست کې د بارانونو او ورسره د سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان په یو شمېر شمالي، مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به یې په ساعت کې له 500 تر 90 کیلومترو پورې وي. د ملګرو ملتو د یو راپور له مخې چې د تیرې اونۍ په پای کې خپور شو، د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وروستیو سیلونو او طوفان تر 40 ډیر کسان مړه کړي او له 340 ډیر کسان یې ټپیان کړي دي. اسرائیلی الوتکو پرون د یمن پر حدیده بندر بمباری وکړه. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې یمنیانو په بی پیلوټ الوتکو تل ابیب ویشت. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د حدیده په بندري شار کې یو شمیر پوزي هدفونه ورسته تر دې وبشتل چې په ورستیو میاشتو کې حوثیانو تر 200 ډیری حمله پر اسرائیل کړی دي. خو د جمعې د ورځې په برید کې د لومړي ځل لپاره یو اسرائیلي ټپي شو. د سشکال جنوري را په دې خوا امریکایي او برټانیي ځواکونه هم څو ځله په یمن کې حوثیانو وروسته تر دې پنه کړل چې حوثیانو په سره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو بریدونه وکړل. حوثیان وایي چې په دې ډول پر غزې د اسرائیل د برید غچ اخلي. او د آسیا د شل اوورونو د کرکټ د شزینه لوبغاړو د اتل ولی پترس کې به نن د دې لوبو تیر اتل هند له متحده عربی امارات او پاکستان له نیپال سره مخامخ شي. دا لوبي د جمعې په ورځ د جولای په 19 په سریلانکا کې پیل شوه چې د جولای په 28 به پایلو به وي. د آسیا د شزینه کرکټ په دې اتل ولې کې د کوربه هیواد ترڅنګ د هند، بنگلاديش، پاکستان، تایلند، سریلانکا، متحده عربی امارات، نیپال او ماليزیا ملي لوبډلې برخه لري.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې نن بیا د ورښتونو اټکل شوی. د تیرې اونۍ د ورښتونو او سیلونو په نتیجه کې زیانمن شوي د مرستو له نه ورسېدو شکایت کوي.
دوی راغلي دي اخباز خلکو سره مسته کوي، یا راغلي دي یو کول سره کړی بل سره نه کړو.
د باغونو خاوندان وایي حاصل یې ډېر دی خو بازار یې کم. د سوداګرۍ او پانګونې خونو مسؤلان وایي د جوسو فابریکې باید ډېرې شي.
د شولو نه زیاتې غټې او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی په افغانستان کې. مېوې ډېرې دي.
د ایران په فارس ولایت کې افغان کډوال وایي چې ایرانیانې پر کورونو حملې کوي. د افغانستان د نجونو د کرکټ غړیو د کرکټ له نړیوالې شورا د جلا وطن ټیم د جوړېدو غوښتنه کړې. په بنگلادیش کې له ناکرارۍ وروسته غرض بندیز اعلان شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د نورو ورښتونو او سیلونو اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د ملګرو ملتونو په وینا لا هم له ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان څخه د تیرې اونۍ د سیلونو له امله د تلفاتو دقیق شمیرې نه دي ترلاسه شوي. ملګرو ملتونو له دغو سیل ځپلیو سره د مرستو غږ کړی او یو شمیر سیل ځپلیو ازادي راډیو ته ویلي دي چې له دوی سره چې څرنګه شایي هغه سي مرسته نه ده شوې. د موضوع سیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان د ختیځ په څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې نن له 15 تر 15 ملي متر پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلونو امکانات شته. دا هغه ولایتونه دي چې د تیر اونۍ له دوشنبه راهیسې سیلونو او طوفانونو پکې د لسکونو کسانو ژوند اخیستی دی. ملګرو ملتونو له دغو سیل ځپلیو سره پر مرستو ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي چې د دغو سیل ځپلیو د سرپناه غم باید وخوړل شي. په ننګرهار کې تر ټولو زیاته د سرخرود ولسوالۍ ځپل شوې ده. د هیبت الله په نوم د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل چې بې نظمه مرستې شوې دي.
دوی راغلي دي اخباز خلکو سره مسته کوي، یا راغلي دي یو کور سره کړی بل سره نه کړو. تقریبا دا زمونږ خپل پلان پکې شهید سورورم پکې هغه زخمی ده. بیخي کومه موسسه نه راغله. بعض راغلي دي یو صرف راډګي دي پاره ویلي دي او بیرته لیکوم مرسته نه کوي. په مجموع کې نظام خو بیخي د نظامی څنګه راغلي زمونږ ته مثال ډاډ ګرانه کړی. نو په مجموع کې تاسو ګور دا ساخي ګوري ډیر زیات تحریبي شوی دي او تر اوسه چا کومه مرسته نه ده کړې. دا ناراضي هغه د نمایش دي پاره کده هغه هم بعض پورونه بعض کورنه شوی دی او بعض هم دغه سپات دی. زمونږ جدا غوښتنه دغه د دم دی حکومت د حکومت خو پرې د حکومت خو بیخي دغه د انجوګان د بهرنۍ موسسو چې هغوی باید په دغه برخه کې ډېر توجه وکړي. د خلکو سره مرسته وکړي، مالی برخه کې وکړي، د صحت په بخش کې، د صحت بخش کې بیخي دوی مرسته نه کړي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سج 2024 کال لپاره لنړیوالو د 3 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند سټیفن دوجارک په وینا تر دې دمه 200 میلیونه ډالر مرسته راغونډه شوې ده. شاغلی دوجارک په نیویارک کې خبري غونډې ته د اونۍ په پای کې وویل چې ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې له طالبانو سره په همغږي غوړي چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د وروستیو سیلونو له امله د رامنځته شویو ستونزو غم وخوري. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې د ابتدایي شمیرو له مخې دغو سیلونو او ورښتونو تر 40 کسان وژلي او 250 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار د سرخرود یو اوسیدونکي سمیع الله د تیرونی د سیلونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
شدید غلای ورسره شدید طوفان چې له بده مرغه زمونږ په گاوند کې زمونږ گاونډیان 12 کسان شهیدان کړ ورسره چې دا کسانور ټپیان شو. نو دلته به د سکور نه چې هغه ته یو نه یو ډول تاوان نه رسولې. خلکو کورونه خطا کړ، کورونه ورته ډنګ کړ، دیوالونه ورته خطا کړ. نه واسطه چې خلکو ته ځاني ځانونه ورسول، په فراخ کچې خلکو ته مالی ځانونه ورسول، خلکو کروندې مکمل لمنځه یوړې. تاسو خپل دلته تصویر ګوري چې دلته شنه فصلونه او جوار او مثلا مختلف نور فصلونه او باغونه ول د لیمو باغ د شفتالانو باغ قسمه قسم فصلونه او چې وسله پر تاسو یو حتی یو ډکم پکې نشکته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري اندیشنه ښکاره کړې ده چې د افغانستان په ختیځ کې د یو شمېر سړکونو، پلونو او پلچکونو د تخریب له امله تر اوسه هم لري پروتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلې، چې ممکن دغو سیمو ته د ژغورونکو له رسېدو سره د ځاني او مالي زیانونو له نویو شمېرو خبر شو.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې یو شمېر بڼوال وایي حاصلات ډیر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په هیواد کې د جوسو د فابریکو خاوندان باید له دوی څخه میوې رانیسي څو خرابې نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په افغانستان کې کافي اندازه د جوسو فابریکې شته چې ان ځینې خپل توکي بهر ته هم صادروي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیر الله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته پام ونه شي نو ټولې میوې به یې له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه در هرات بسیار خرابه، چون میوه
امزمان در هرات در میوه بازار دیر خراب ده، دکه چی میوه پا یه وقت سلاسه کیگی در بازار نداره، او در میوه در زیر مکه اون مقبار سری خونه نه موگ در فابریکو لخواندار سامت رکم چه نکرم گلو سر بستیم.
د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غوړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوونه په فابریکاتو کې استفاده وکي او جوس جوړ کړي، هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خسارات او تاوان نه لري سي او هم به د یو جوس بازار ته د دې ارزشي سی، یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوې د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوه غزلات ډیر خو او په ځانګړي ډول د لوبیا، زردالو، خټکی او ان ډول حاصلات تر پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جسم د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنۍ میوه څخه کار واخلي، ځکه چې د دې میوه په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانې په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټه او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی په افغانستان کې. میوې ډېرې دي، نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري.
د ښاغلی علي کوزی په خبره د انارو او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د یو افغان ځوان لخوا د یو ایرانی وګړي له وژل کېدو وروسته د دې سیمې خلکو د دوی کورونه سوځولي دي. دوی ادعا کوي چې په دې سیمه کې د دوی پر کورونو لټیرو څو شپو راهیسي د یو شمیر ایرانیانو له لوري بریدونه شوي او د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې په ایران کې آنلاین کمپاینونه پیل شوي چې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. جزئیات یې د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از واره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندند.
د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې یو افغان کډواله حسناوی د تر شوې چې له کورنۍ سره یې د څو ورځو لپاره شیراز ښار ته وتښتي. هغه دا کوي چې وروسته له هغه چې یو افغان ځوان خپل د کار مالک چې ایرانی او د یو رستورانت خاوند ووژه، د خور ولسوالۍ د خنج سیمې خلک په غوسه شول او په سیمه کې د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی پیل کړ. د حسنا په خبره په دې سیمه کې له تیرو څو شپو راهیسې د یو شمېر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو کورونه سوځول شوي دي. هغې په وروستیو ورځو کې په خور ولسوالۍ کې د افغانانو د وضعیت په اړه وویل.
د خور یا شیراز سیمې اوسیدونکي ټول افغانانو باندې ډېر په غوسه دي او آن داسې و چې افغانانو باندې یې یوه کیلو غوښه، رومي او آن وچه ډوډۍ نه خرڅوله. د سیمې خلک دې ته اړ شول چې په درې څلورو ورځو کې له هغه ځایه وتښتي او د شیراز مرکز ته ولاړ شي.
یوه بل افغان کډواله چې نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادا کوي.
مردم دې میګرفتان باید ریپورت میکردن و مردم
خلک به یې ریپورتول. خلکو ډیره ویره درلودله او ټول یې د خلکو کورنۍ سره له خنج خار څخه وتل چې زه هم له خاوند سره مې له خاره وتم.
خود ما هم چنان بشوارم بیرون از شهر خارج شدیم.
دغه افغان کډوالو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې د ایرانیانو لخوا څومره کورونه سوځول شوي، خو په ټولنیزو شبکو کې د کورونو د سوځولو ویډیوګانې هم خپرې شوې چې دا کېږي د یو شمېر افغانانو دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې ایراني رسنیو د یوه ایراني وګړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د خپل یوه کارکوونکي لخوا وژل شوی دی. تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده معلومه. ایراني رسنیو د قاتل هویت نه دی په ډاګه کړی، خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې نوموړی یولس کلن افغان ځوان و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ایران کې د آنلاین کمپاینونو یوه څپه روانه ده چې د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. یو له دغو کمپاینونو څخه چې اوس مهال له ایران څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره لاسلیکونه راټولوي، د دغه هیواد له نوي ولسمشر مسعود پزشکیان څخه یې غوښتنه کړې چې د ایرانیانو لپاره د کار کمښت، د دې هیواد د کار کلتور د بدلون، د سوالګرو د زیاتېدو، د ایراني تابعیت د ترلاسه کولو لپاره له ایراني وګړو سره واده کولو او یو شمېر نورو لاملونو له امله بې اسناده افغان کډوال له دې هیواده وباسي. تر دې وړاندې هم د ایران په قزوین ولایت کې یو شمېر ایرانیانو د تیګو او لرګیو په وسیله د افغان کډوالو پر کورونو بریدونه کړي وو.
له بلې خوا د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري د سونتوکو شاوخوا څلور سوه ټانکرونه درول شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي سلاحکار محمد مهدي جوان مرد قصاب په حواله ویلي چې په دغو موټرو کې بار د سونتوکي بې کیفیته دي، خو د سونتوکو د ټانکر موټرو چلوونکي ادعا کوي چې د دغو موادو له بې کیفیتوالي خبر نه دي او مسؤلیت د سوان توکو د سوداګرو په غاړه دی. نور جزئیات عبدې سپوږمې په راپور کې.
ایران د افغانستان پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري په سون توکو بار د شاوخوا څلور سوه ټانکر موټرو د درول کېدو خبر ورکړی. د ایران ایراف خبری آژانس تازه د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي سلاحکار محمد مهدي جوان مرد قصاب په حواله خبر ورکړی چې دغه موټر د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیرود پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري د بې کیفیته سون توکو د واردولو له امله درول شوي دي. د دغه راپور له مخې دغه توکي له عراق څخه پیرل شوي او اوس یې نه عراق مني او نه هم ایران ورته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي اقتصادي سلاحکار ادعا کوي چې افغانستان ته له عراقه د بې کیفیته سون توکو ترانزیت د ایران له لارې افغانستان ته د نورو هیوادونو ترانزیت ته یوه ستونزه ده، او دغه شان په افغانستان کې د سون توکو مافیایي کړۍ له نورو هیوادونو افغانستان ته د سون توکو د ترانزیت د قانوني او پایښتي بهیر په وړاندې خنډ ګرځېدلې.
راپور زیاتوي چې د ایران او افغانستان پر چارواکو فشار راوړل
د افغان سوداګرو یو معمول چلند دی چې لکلونو راهیسې دوام لري. خو د غبارونکو موټرو چلون کې ادعا کوي چې د سون توکو له خراب کیفیت خبر نه دي او مسولیت یې د واردونکو سوداګرو پر غاړه دی. د دې موټر چلونکو یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې یې موټر ځای پر ځای ولاړ دی.
تیر خراب و، کوم بی کیفیت تیر چې سوداګرو بار کړی موږ هیڅ ترې خبر نه یو. موږ یې درولی یو، وروسته پوه شو چې ستونزه څه ده. اوس که موټر یې همداسې درېدلې پاتې وي، ماشینونه یې خرابېږي.
خود تیلو د واردونکو ټولنې پخوانی اجرایه رئیس او د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې افغانستان ته بې کیفیته سون توکي واردوي باید د بیرته ستنېدو تر څنګ جریمه هم پرې کړي.
در مورد ازی کې تیل های بی کیفیت در سرحد آمده،
اوس چې دا تیل له پولې را وختي دي که پر اختیار هم بی کیفیت وي، باید نه یوازې بیرته ور وګرځول شي بلکې عاملین یې باید جریمه هم شي. ولې بی کیفیت تیل له ایران، ترکمنستان او عراق څخه افغانستان ته راځي؟ دا په جدي توګه باید وڅېړل شي.
ښاغلی حافظي ټینګار کوي که چیرې سرغړونه شوې وي، سوداګر ته په قرارداد کې یو څه لیکل شوي وي او بل څه بار شوي وي، سوداګرو باید ځای پر ځای کیفیت کنټرول کړی وای. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې تر دې هم د نیمروز او فراه ولایتونو له سرحدي سیمو څخه په بې کیفیته سون توکو بار لسګونه موټرې بیرته ایران ته ستنې کړې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د تیلو واردونکې ټولنې د سوداګرو او په ماهرود پوله کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړو، خو له پرله پسې هڅو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې په خواني لوبغاړي وای تر اوسه د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ته د استولي لیک جواب نه دی ترلاسه کړی. دوی وای په دې لیک کې د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي و چې دوی ته په جلا وطنۍ کې د کرکټ یو بل لوبډله جوړ کړي. د دې لوبډلې ځینې غړي چې په استرالیا کې اوسي ادعا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د کرکټ بورډ ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځوابونه وایي. نور حال له فیروزی عزیزی واوري.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي د هغه لیک د ځواب په تمه دي چې د ساکل د می میاستې په وروستیو کې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی ته استولای و. دوی د دې لیک په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا نه غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې د ورته یوه لوبډله جوړ کړي تر څو په ټکو یې وکولای شي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوالي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. د دې لوبډلې د ځینو غړو په خبره د مهال د افغانستان د نجونو د کرکټ څوارلس پخوانی لوبغاړي په استرالیا کې میشتې دي. له دې ډلې صوفی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
فعلاً کوم رسپانس خاص ما پاس از طرف آی سی سی نگرفتیم.
موږ تر اوسه د آی سی سی لوري کوم ځانګړی ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو د آی سی سی لوري د استرالیا پر دولت، د استرالیا پر کرکټ بورډ مستقیم فشار راغلی څو موږ ته ووایي چې موږ څه پلان لرو او دوی یې موږ ته برابر کړي. مثلا که موږ ځمکه ترې وغواړو چې پکې لوبې وکړو، خپلو کې یو لیک جوړ کړو، دا هغه پلانونه دي چې کار پرې روان دی، خو سلسله نه یې تر اوسه نه دي منلي.
آغلی یوسفزی ادا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي او په خبره یې دوی ترې کومه هیله هم نه لري او پر ځای د استرالیا د کرکټ بورډ احتمالي همکاریو ته هیله مندي دي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې لوبغاړي صوفی یوسفزی ټینګار وکړ چې دوی په استرالیا کې د یوې لوبډلې د جوړولو پلان لري چې وکولای سي نور هلته میشت افغان کډوال هم پکې وروزي. له دې سره کرکټ پو نور عالم فرید وایي حکومتونه باید ورزش له سیاست لرې وساتي او په افغانستان کې د کرکټ او نور ورزشونو لپاره انجونو ته اجازه ورکړي.
که چېرته په افغانستان کې ځکه حکومتونه باید ملتونه جوړ کړي، باید ورزش د سیاست سره نښتی نه وي، دا لکه څنګه چې ځوانان حق لري همدارنګه موږ خويندې هم حق لري چې په اسلامي جامعه کې او هغې ته دا زمینه جوړه کړي که هغه کرکټ وي او که هر ورزش وي ځکه دا د یو ملت د هغوی حق دی مسلم حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه ورځو کې د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې افغان نجونو د کرکټ لوبډلې ځای تش دی. دا جام د جمعې په ورځ د جولای په 19 د اتو لوبډلو په ګډون پیل سه. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا یوازینی دایمي غړی هیواد دی چې د کرکټ خزینه لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی تل ټینګار کوي چې د دې شورا ټول په ځانګړې توګه دایمي غړي هیوادونه باید د کرکټ خزینه لوبډلې هم ولري او په خپل هیواد کې د کرکټ لوبې د ودې لپاره هڅې وکړي. د شورا وړاندې ویلي و چې په قطر کې له طالب چارواکو سره کتلي و او طالبانو ورسره د کرکټ د خزینه لوبډلې د ملاتړ ژمنه کړې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره یې په لیدنه کې ویلي و چې د کرکټ له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د خزینه لوبډلې په اړه به دوی په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پرېکړه وکړي. مخکې بیا حریر چمتو چې دا مهال د سویډن په کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې د جوړېدو په صورت کې دا حمله واله ده چې د خپل هیواد د کرکټ په ملي لوبډله کې ولوبیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې ګرځبندیز اعلان شوی دی. په دغه هیواد کې د محصلانو لپاره مظاهرو او اعتراضونو وروسته پرون حکومت له خلکو وغوښتل چي په کورونو کې پاتې شي. د دغه اعتراضونو په لړ کې د تیریونی پترس کې په لسکونو کسان وژل شوی او په زرګونو ټپیان شوی دي. جزئیات احمد شي برابروي.
په بنگلاديش کې تیرونی محصلانو د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې مشخص شمیر محصلین به تر فراغت وروسته په حکومتي دوایرو کې جذب شي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه لشتر لږه 114 تنه وژل شوی دي. په ځانو پرون د پلاسمینې ډاکې په لارو کوڅو کې ګزمې کولې او حکومت پریکړه کړې ده چې ټول دفترونه او مؤسسې به د دوو ورځو په مخه بند وي. رویټرز اژانس د روغتیایي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې پرون هم د پلازمینې ډاکې په ځینو سیمو کې د ګرځبندیز سربیره مظاهرې وشوې چې د ګرځبندیز په خاطر پوځیانو ډزې وکړې او لشتر لشتر څلور تنه ووژل شول. د بنگلاديش د سریاسم شیخ حسینی حکومت د ګډوډ امنیتي وضعیت په خاطر نن یکشنبه او سبا دوشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده او یوازې به د بیړنیو چارو ادارې فعال وي. پانتونونه او نور تحصیلي مراکز له چهارشنبه راهیسې بند دي. په بنگلاديش کې د مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د فارغینو له ډلې 10% څوکۍ د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې شوې چې د پاکستان پر ضد د بنگلاديش د آزادۍ لپاره مبارزه او جګړه کړې ده. د شیخ حسینی حکومت په 2013 کال کې دا سهیمه لغوه کړه خو د بنگلاديش سترې محکمې تیره میاشت بیرته راژوندې کړه. له پنجشنبه راهیسې انټرنیټ بند شوی، نه په ویبپاڼو کې څه نوي خپره شوي او نه هم په خواله رسنیو کې چا څه لیکلي دي. د روغتونونو په وینا د مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس په باور د تیرې اونۍ په ترڅ کې پولیسو د خلکو د خورېدو لپاره له وشکې بهاوونکې ګازه، پلاستیکي مرمیو او شخیصو بمونو استفاده کړې ده. مظاهرچانو بیا پولیس په ګاټو او ډبرو ویشتلې او موټرو ته اور ورته کړی. په پلازمینې ډاکا کې له پرون غرمې را وروسته ګرځبندیز ولګید چې له 2 ساعته وروسته لږ نرم شو څو خلک خوراکي مواد واخلي. د چارواکو په وینا حکومت غواړي چې وضعیت وارزوي او د همدې لپاره به نن هم په ډاکا کې ګرځبندیز دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او خوش او خوشاله یاست. دا د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نوم سردار محمد دی، تخلص مې مظلومیار دی. خالي موږ د چشاک اوبه د 2.5 متره څخه راپورته کوو. د زراعت اوبه نه لرو، هیڅ اوبه نه لرو، موږ د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو.
السلام علیکم، څنګه جوړه بخیر؟ ولا په افغانستان کې بخي وضعیت سره خراب دی. بالا ټکرونه او دا شان خپل اخترو کوم سره زیات او بس موږ معاشات بندو بند تر وسه خدای وی میاشت را کړی د انور بند ولا زدا غشتن درنشته ده دغه ازادي رادیو چینل ته ورته کم چې د زمر ماشات را لسی زمر ماشات کورته داسې کارونه سره بند شي ولا چې بخي کور کې وړ خلاصې وي بخي کارونه سره خراب دي.
السلام علیکم. بخیر خیریت بیدار کندهار نه می تماس نیولی دی. موږ تازه کړي د پاکستان نه راغلی دی په کندهار کې یو. نو تاسو نه مننه کوم چې د مرستو بهیر ډیر دغه دی زموږ اوسنی اقتصاد ډیر کمزوری دی. نو باید د مهاجرو په د مرستو باید لړۍ باید سپید شي او مرستې یو شی ورسېږي. موږ په اختر کې هیڅ شی نه درلودی. باید چې د مرستو صدقه وسي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. تمه ده چې استرالیا د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. په 2000 کال کې داسې راپور خپور شو چې په کې ادعا شوې وه چې د استرالیا پوځیانو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلي دي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي ماسکاو شای په افغانستان کې نوري کنسولګری پرانیزي. دیمیتری ژیرنوف دا خبره پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته وکړه او زیات یې کړه چې د اوس لپاره دې ته اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک راډولای نشي. د سینما د لوبغاړي رحیم سعیدی یو شمیر خپلوان وایي چې سعیدی طالبانو نیولی دی. دوی ادعا کوي چې سعیدی د تیرې اونۍ له یکشنبې راهیسې د طالبانو استخباراتو بیولی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا خبر تر دې دمه تایید یا رد کړی نه دی. نن د افغانستان د ختیځ د څلورو ولایتونو په شمول چې تیره اونۍ سیلونو ځپلې دي، په 8 ولایتونو کې د بارانونو او د سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، همدارس په برخشان، لوګر، پکتیا او خوست کې د بارانونو او ورسره د سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. اسرائیلی الوتکو پرون د یمن پر حدیده بندر بمباری وکړه. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې وشو چې یمنیانو په بی پیلوټ الوتکو تل ابیب ویشت. او د آسیا د شل اوورونو د کرکټ د شزینه لوبغاړو د اتل ولی پترس کې به نن د دې لوبو تیر اتل هند له متحده عربی امارات او پاکستان له نیپال سره مخامخ شي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو په یوې بلې ونی کې مو بیا هم زه بختيار ساحل هر کله کوم ستړي مشي. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان په لیست ای سیالیو کې هندوکش سترایکرز لوبډله مخکخه ده. افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال لیگ دریم پړاو پیلوي. د کرکټ آسیایي شورا د ښځو آسیا کپ سیالیو نیټې او لوبډلې اعلان کړې دي. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبیږي او تر ډېره خزلې دي. انګلستان د جیمز انډرسن ځایناسته لوبغاړی معرفي کړی دی. او د خبرونې په دویم نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان په لیست ای سیالیو ځانګړې مرکه ولرو. له موږ سره پاتې شئ. پیلی د افغانستان د کورنیو سیالیو د غازی امان الله خان له لیست ای سیالیو څخه کوو. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې دي، تر دې دمه د هندوکش سترایکرز لوبډله پکې تر نورو مخکې ده. یا د لوبډلې ټول ټال 3 سیالۍ کړې دي او 3 سره یې ګټلې دي چې په دې سره د نمرو په جدول کې اول مقام لري. دغه راز مایپر سټار لوبډلې بیا 2 سیالۍ ګټلې دي. میوند چمپیونز لوبډلې بیا 1 سیالۍ ګټلې ده او پامیر لیجرز لوبډلې بیا 3 سره سیالۍ بایللې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو پر بنسټ یادې سیالۍ به د جولای میاشتې تر 25 نیټې پورې دوام ولري او پایلوبی ته به د دې سیالیو د نمرو د جدول لومړنۍ دوه لوبډلې چې زیاتې نمرې ولري لار پیدا کړي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې شمس الرحمن مخکښ دی، هغه چې آف بریکر توپ اچوونکی دی. په څلورو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز چټک توپ اچوونکی نویز ادران بیا په دې لیست کې دویم مقام لري، هغه په درې پاړیو کې اووه لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز بل چټک توپ اچوونکی فریدون داوودزی چې درې سیالۍ کړي دي شپږ وکټ یې ترلاسه کړي دي. د نمرو جوړونکو یا د زیاتو منډو جوړونکو په لیست کې بیا د عبدالملک نوم په سر کې دی، هغه په څلورو لوبو کې 301 منډې کړې دي. هغه 115 اوریج لري چې یوه سلیزه او دوه نیمه سلیزې وهلې دي. دغه راز د ملي لوبډلې لوبغاړی رحمت شاه چې په څلورو پاڼیو کې 220 منډې کړې دي 15 اوریج لري، هغه په دې لیست کې دویم مقام لري او په دې سیالیو کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. دغه راز په ترتیب سره ریاض حسن په دریم مقام کې قرار لري، هغه 116 منډې کړې دي او څلور پاڼۍ یې لوبولې دي. هغه هم په روان ټورنمنټ کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. په دې سیالیو کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه محمد اساق رحیمی چې وکټ کیپر بیټسمین دی ثابت شوی دی. دغه راز رحمت شاه په دویم مقام کې قرار لري او شرف الدین اشرف بیا په دریم مقام کې قرار لري. شرف الدین په 155 منډې کړي دي او دوه وکټ یې اخیستي دي. دا ویلو ده چې دا د افغانستان د لیستې سیالیو اووم پړاو دی. تر دې وړاندې به یاد سیالۍ د زونونو په نومونو د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې او دا لومړی ځل دی چې دغه سیالۍ د 4 لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي. اوس د لیستې سیالیو په تړاو درته د ملي لوبغاړو رحمت شاه زرمتی او عبدالملک مالک څرګندونې خپرو.
بالکل، کله چې تا بیټ سره بال لګیږي رنز راځي نو ته کانفیډنس کې راځي او دا د موږ مختم یې چولو لپاره ډیر ښه ده. مالکم ښه اننګز وکړو، ما مور سره اننګز بیل کړو او دا د دواړو پارټنرشپ مخته موږ ته په کار راځي. ولې چې مین میچونه مخته راځي، موږ فاینل ته تقریبا لاره پیدا کړه. مین میچ سې دغه فاینل ده نو انشاءالله کوشش به کوو چې معمولی یو څو غلطیانې دي هغه بیا تکرار نشي. نو انشاءالله دا د موږ لپاره یو پلس پوینټ ده، موږ مورال های کوي. نو انشاءالله فاینل ته لاره پیدا شوې ده، کوشش کوو چې دغه هلته اپلای کړو.
نه او حقیقت داسې و چې نه صبح له چې هغوی شاته ما ته وکړل نو ما د شاته بونډریانې وویلې نو ریمه شا ماته راغی وایي زه هم دغه بال ته ولاړې خو ماته نه کېږي. هماغه وجه ما همدغه خبره باندې موږ خندلې. نور هم چې بیټنګ کله کوو نو موږ یو بل ډېر په یو سره مثال یو بونډری راشي بل باندې په سنګل ته ولاړ یو نو کوشش هم دا چې غټ پارنرشپ وکړو چې ټیم ته آسانه شي.
بالکل، بالرانو څومره تعریف وکړو مکم یې ده یو ته چې کوم پلان ورکول کیږي هغه که د کوچ له طرفه یې که د کیپټن له طرفه یې د مال طرفه یې هغه دې پر ایکسکیوټ کوي، د فیلډ مطابق باندې بالنګ کوي چې کوم فیلډ دی واخلي یا کوم فیلډ زه واخلم د مطابق باندې لګیاي. ځکه دا ټارګټ سیدا موږ ته لږ کم و، حالانکه وکټ تقریبا 283 وکټ و. بیا هم زه کریډټ بالرانو ته ورکوم.
ان شاء الله خپل کوشش انسان چې دا خپل کوشش پورې اړه لري، موږ خپل کوشش کوو هڅه به کوو نور فیصلې دي الله دي او ته وخت سره چې الله لیکلی هغه به رسیږي. نو موږ به موږ انسان ته خالي موږ ته دا ده چې خپل محنت به ګرم کې کوو لکه څنګه چې روان یو دغسې محنت او دغسې پلان سره به ځو انشاءالله نور رزلټ به انشاءالله موږ یې د کشمیر
د وکټ له حسابه د یو مطابق ملو به کوله او کوم پلان د کوچ منیجمنټ طرفه کوم پلان رکول سو په یو پلان هغه پلان ایکسکیوټ کوو ته په کامیاب سو.
او بالکل، ما چې څنګه زړه غوښته محل داسې یو اننګ زه وکړم چې فصل بالو داسې 130 130 وکړم دا مې پلان یم سټرایک ریټ کړه. او نورو وکټو کې چې یو لږ بال لاندې پاتې کېدو هغه سټرایک ریټ نه جوړېده که نه، لکه یو ون ډے کې څنګه بیټنګ کول پکارې بیټسمین ته. نو نن ما چې کوم سې یو اننګ زوکه کنه نو واقعیت چې مزه ډېر خوشاله مده.
د یادو سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه هم درته لرو چې د خبرونې په وروستیو شیبو کې به خبره شي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
اوس د افغانستان د فوټسال د کورنۍ سیالیو په تړاو درته یو خبر وړاندې کوو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلی دی چې د راتلونکي جمعې په ورځ چې د سرطان میاشتې له 9 نیټې سره برابر ده د فوټسال لیګ دریم پړاو به پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلی دی چې دغه سیالۍ به د فوټسال ملي کمیټې په جمنازیوم کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. د دې سیالیو په لومړۍ اونۍ کې به د شمس هرات لوبډله له ظاهر اسد کابل سره سیالي وکړي. د غرض اریا فورج به له صداقت لوبډلې سره، زیتون به د جوانان میهن سره، اتحاد هرات به له سعادت نیمروز سره، او برادران خواجهزاده به له پیروزی پنشیر سره سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بیا په نړیواله کچه د نړیوال جام سیالیو ته هم لار پیدا کړې ده چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به په ازبکستان کې ترسره شي. په وروستي خبر کې د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې له مراکو هیواد سره یوه دوستانه سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره کړې وه چې 15-2 یا د سیالي د مراکو یا د مراکش لوبډلې ګټلې وه. د کرکټ آسیایی شورا په پلان کې لري چې دا ځل د ښځو د آسیایی جام سیالۍ پیل کړي. یادې سیالۍ به د جولای په 19 نیټه د جمعې په ورځ پیل شي. په دې سیالیو کې 8 لوبډلې په 2 بیلابیلو ګروپونو ویشل شوې دي. په دې سیالیو کې به د هندوستان، نیپال، پاکستان او عربي متحده اماراتو لوبډلې پالف ګروپ کې سره سیالۍ وکړي. دغه راز په بی ګروپ کې به بیا بنگلاديش، ملیشیا، سریلانکا او تایلند هیوادونه سیالۍ ترسره کړي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه نیپال د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره کوي، او دویمه سیالي به بیا د جولای 15 نیټه د هندوستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د ویلو ده چې د یادو سیالیو پایلو به د جولای 24 نیټه د سریلانکا په ډمبولا ښار کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ په فول ممبر لوبډلو کې یوازینی آسیایي هیواد دی چې لا یې د ښځو ملي لوبډله نه ده جوړه کړې، او وخت نا وخت په دې تړاو په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډله د ښځو ملي لوبډلې د نه لرلو له امله ګواښل کیږي هم، او آسټرالیا ورسره له همدې امله 100 ځل لوبلړۍ هم لغوه کړې دي. د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې 3 سوداګریز لیګونه جریان لري. د امریکا میجر کرکټ لیګ چې په امریکا کې جریان لري، د افغانستان 4 لوبغاړي پکې لوبې کوي. په یادو لوبو کې راشد خان د مای نیویارک لوبډلې لپاره لوبیږي. د غرض نوین الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې لوبه کوي. همدارنګه نور احمد هم په یاد لوبډله کې اخیستل شوی دی، او وقار سلام خیل بیا د نایټ رایډرز لوبډلې برخوال دی. خو په دې سیالیو کې تر دې دمه چې ډېرې ښې لوبې کړې دي هغه راشد خان دی. هغه په خپله وروستۍ سیالۍ کې نیمه سلیزه هم وهلې ده، او د ویکټ اخیستونکو په قطار کې لا 6 ویکټې اخیستې دي. بل لور ته د افغانستان ملي لوبډلې نور لوبغاړي د سریلانکا په پریمیر لیگ کې لوبه کوي. د سریلانکا په پریمیر لیگ کې تر دې دمه د ګالیا مارویلز لوبډله تر نورو وړاندې ده. هغې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي. دغه را جفنا کینګز په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي چې دویم مقام لري. همدارنګه کولمبو سټرایکرز په 8 سیالیو کې 4 ګټلې دي، او کینډي فالکنز بیا په 8 سیالیو کې 3 لوبې ګټلې دي، او د محمد نبی په لوبډل مشري ډمبولا سیکسرز لوبډلې په 8 سیالیو کې 3 وګټلې، او د نیټ رن ریټ له امله دوی ونه توانېدل چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د یادو سیالیو د کوالیفایر پړاو ته ګالیا مارویلز او جفنا کینګز لوبډلو لار پیدا کړې ده چې یادې لوبډلې به په لومړي کوالیفایر کې سره سیالي وکړي، او د الیمینیټر په پړاو کې به د کولمبو سټرایکرز او کینډي فالکنز لوبډلې سره سیالۍ ترسره کړي چې په یاده لوبه کې به رحمان الله ګربز هم ولوبېږي. د ویل ده چې د سریلانکا پریمیر لیګ سیالیو دویم کوالیفایر د جولای په 16 نیټه ترسره کیږي، او پیلو به د جولای په 21 نیټه په کولمبو ښار کې ترسره شي. همدارنګه د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې د افغانستان چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقي د نټینګم لوبډلې لپاره سیالۍ ترسره کوي.
فضل حق فاروقی تر دې دمه په یاد لیک کې څلور سیالۍ تر سره کړې دي. هغه په یاد څلور سیالیو کې یوازې درې وکټې اخیستې دي او په یوه لوبه کې شپاړس منډې هم جوړې کړې دي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
بل لور ته د سوداګریزو لیګونو را روان لیګ د کریبین لیګ یا د سی پی ایل سیالۍ دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. د یادو سیالیو د انتخاب کمیټې د لوبډلو په انتخاب کې ځینې افغان لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د نایټ رایډرز په لوبډله کې لیدل کیږي چې یوازینی افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی دی. دغه راز بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز بیا د ګیانا امازان واریرز په لوبډله کې انتخاب شوی او دریم افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی دی چې د فالکنز د لوبډلې برخوال دی. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي د جولای په 13 نیټه پیلېږي. یا د ټیسټ سیالي به د انګلستان په نټینګم ښار کې ترسره شي. د انګلستان کرکټ بورډ وروسته لغې چې جیمز انډرسن له یادو سیالیو ریټایرمنټ اعلان کړ، د هغه ځایناستی مارک اوډ په 11 کسیزه لوبډله کې اعلان کړی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د انډرسن له استعفا وروسته هغه له لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه یو ځای کړی دی. جیمز انډرسن تر 104 ټیسټ وکټ واخیستلو وروسته بلاخره پریکړه وکړه چې نور به د هیڅ نړیوال کرکټ کې برخه نه اخلي. هغه په خپلې وروستۍ ټیسټ سیالۍ کې د ویسټ انډیز خلاف 4 وکټې واخیستې او یا د سیالۍ هم انګلستان وګټله. جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو فاست بالرانو وړاندې په وکټ اخیستونکو کې لومړی مقام لري. هغه تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې بدرته د افغانستان د کورنیو لیست ای سیالیو په تړاو ځانګړي مرکه خبره کړو. د دې مرکې ملمه فرهاد فدایی دی. نور په مرکه کې ووري فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ اووم پړاو د جولای په 10 نیټه پیل شوی، که مو څارلی وي څه مو پکې نوي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ یې. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره غمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لاره اچول شوي دي. دا ډېر ښه خبر، ځکه دا چې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او په کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لاره اچول کیږي. دا به د انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخواني نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي، او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپینغر، مسانک، بوست، امو او بندی امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډیرو دوستانو سره داسې مخکې به 15 لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې. اوس دوی 4 لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري. کرکټ بورډ هم ځان دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د 15 پر ځای 4 بخي او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه، که چېرته موږ دا په 4 لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او
هغه نړیواله تجربه سی وغوی لري نوی ځوانانو سره شریکه کی خدا به لیدل کیږي ځکه چې مخکې مونږ وویل د 15 لوبډلې په والي اوس دا په څلور لوبډلو کې ډیره کم سوي د نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې 15 بهتره وي که اوس څلور خې دي وخت به اړتیا لري چې تر څو بیا مونږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم سي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیره نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیګانې چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره جوړوي انشاءالله ښې پایلې ولري او په ټوله کې د افغانستان کرکټ سره مرسته پکې وشي.
دا راته ویلی شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې ده؟
د لیست ای سیالیو ټولو نه غټه ځانګړنه زما لپاره دغه ده چې د کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په ځانګړي توګه د افغانستان د پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې تر سره کړ او دغه نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانید چې چمپینز ټرافي یا د اتلولې سیالیو لپاره لار پیدا کی. په کلو بیګي رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټینګ غټه ستنه ده او د ملاتیر ده هغه په کلو بیګي همدار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کلو بیګي نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده سي د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګه دوی لوبيو کی هغه د فشار حالات یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړو کې او ان شاء الله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي نو دا ټول نه غټه خبره ده د مال لپاره پکې اوس خو د سیالیو پایل ده لیدل کیږي بس څوک پکې ښه کارکردګي کوي مهمه ده چې ان شاء الله د دغه سي کورنی کرکټ څموګه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړئ سو سره د دې سي د لیست سیالي روان دي هیله ده سي شلوریز فارمټ شپږیز سیالي هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوړه کولو په پروسس خلک ډیر نیوکه کوي ویل کیږي تر ډیره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خېړی کې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کی دا ستلې دلی یا خلکو سره مننه چې دا انتخاب بشوي وي
ګوري د افغانستان کرکټ بورډ ته پروسه په لار اچولې ده او لوبغاړي سیدی باید دغه پروسه له طریقه مخترع شي. موږ تاسو پیږو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستې دي لپاره څنګه یو لوبغاړی کولای شي مخترع شي نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري ان شاء الله دغه استعداد مخه څوک نشي نیولی ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي. نو خیر انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم وي نیوکه کیږي. نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هغه کسان استعداد لري انشاءالله هغوی د استعداد پټ نه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کیږي او ټوله نړۍ موږ او تاسو به یې ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکار کې کوم غو تاسو ورته وګورو د اکاډمۍ او کچ نه کوي وګورو چې هغه اکاډمۍ سي کرکټ بورډ سره سب دي وګورو په خپل منځ کې سیالي کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې ستا د ډیرو زیاتو لوبو زمينه ستا سيږي کې لوبغاړي کولای شي خپل استعداد وښيي او ان شاء الله مخترع شي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شپږ افغان لوبغاړي د کورنی کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسو لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورنی کرکټ ته باید راشي؟
تجارتی لیگونه چې دی هغه هم د لوبغاړو لپاره دی، ځکه چې تجارتی لیگونه څو غوی ډیره زیاته زده کړه کوي او په زمن کې یو مالی ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري، ځکه چې نه تنها هغه څو لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدا یو انډول داسې باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لیګونه کیږي او په زمین کې څومره ډومیسټک کرکټ یا کورنی کرکټ کې دغه لوبغاړي باید ولوبېږي، ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریکه شي، هغه پریشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې هغوی راسي او ورته وښیي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. موږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نسو فینش کولای، لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله، ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو، خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونسوه ګټلی. په تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله زموږ لوبه ډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولای شي. همدغه تجربه چې زموږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریکه کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لیګونه خپل ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره یو غوی کورنی کرکټ ده. څومره کورنی کرکټ پیاوړی، څومره د موږ لوبغاړي لیست اے لوبي وکړي، درې ورځنۍ سیالۍ وکړي، څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي، هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې انشاءالله وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دې اونۍ دا اونیزه سپورتي خبرونه بشپړه شوه. په الله مو سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پاک میں ککرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں ککرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں ککرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں ککرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خود نہ تندیا مت وندے لگوما خود نہ پیالے پیالے